The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
درنو عزتمنو اوریدونکو خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. دا یو ساعت خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه اورئ. نن د سه شنبه ورځ 2018 کال د اکتوبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې اته، افغانستان کې ونیمې، او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي. ستاسو قربانیو زه منزه شهید
او زه مجاهد جواد.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلوو.
افغان چارواکي وایي کندوز یې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
موږ کوشش کوو چې نن په بشپړ توګه ټول ځایونه چې تهدیدات هلته روانه ده تر کنټرول لاندې رابشي او وضعیت آرامه بشي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا نن په یو مهمه غونډه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ملي تګلارې په عملي کولو ټینګار کړی دی، خو څېړونکي د حکومت په دعوو شک کوي. او څېړونکي حسن عسکري څه داسې وایي؟
چه حکومت او خی چې د ملک په کومو برخو کې ادا کاروای کړی دی. نیول شوي زرګونو تنانې د ملک په کومو جیلونو کې ساتلي دي او د دوی خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایی شوې ده؟
په پاکستان کې پښتون ملت پال ګوند یا عوامي نېشنل پارټي نن په ټول هیواد کې د چین نه پاکستان ته د پنجاب له لارې د اقتصادي شاهراه یا لوی لارې غځولو پر ضد احتجاجونه پیل کړي. نن لومړنۍ غونډه په صوابۍ کې شوې.
سرټی کې تاسو اوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
افغان امنیتي ځواکونه په دې توانېدل چې د افغانستان د شمالي ولایت کندوز د ښار زیاتره برخې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویاند دولت وزیري امریکا غږ ته وویل چې دا مهال د ښار په څنډو کې د مخالفینو د پاتېشونو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وویل له مخالفینو څخه د کندوز د ښار په پاکولو کې له هیڅ ډول مقاومت سره نه دي مخ شوي. دده هم وویل چې په دغې جګړه کې لږ تر لږه 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي.
اخوا د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي نیپ په اړه د بحث غونډه اسلام آباد کې شوې ده، چې په کې په دغه تګلاره د عملي کېدو لپاره د صوبایي او مرکزي حکومتونو ترمنځ د مرستې په اړتیا ټینګار شوی دی. غونډه کې د درې واړو پوځونو مشرانو، د څلور واړو صوبو اعلی وزیرانو، د دفاع، د کورنیو چارو، د مالي وزیرانو، بهرنیو چارو مشاور، د ملي امنیت سلاکار، د استخباراتي ادارو او د پوځ استخباراتي ادارې مشرانو او خارجه سکرتر اعزاز چودري په ګډون لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی دی. د دغې غونډې څخه وروسته د جاري شوې اعلامیې تر مخه د ملي امنیت سلاکار لیفټنن جنرال ناصر خان جنجوه نیپ د عملي کېدو کې د رامخته شوې ستونزو په اړه د غونډې برخوالو ته حال ورکړی دی. د اعلامیې تر مخه په نیپ د هر اړخه څخه پاملرنه شوې او په دې خبره هوکړه شوې چې په قومي او صوبایي کچه ګډو هڅو ته اړتیا ده.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د چارواکو په وینا په چین ولسوالۍ کې ترسره شویو ځمکنیو او هوایي بریدونو کې د توندلارې ډلې داعش شپږ 50 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار ولایت په ځینو برخو کې د داعش وسلوال د تیر کال راهیسې فعال دي او د حکومتي ځواکونو پر ضد بریدونه ترسره کوي. د افغان خبری آژانس یا پژواک تر مخه د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشقي وال ویلی شي دغه عملیات د ملي او بین المللي ځواکونو لخوا په ګډه ترسره شوي. دغه په وینا په دغو عملیاتو کې د داعش شپږ 50 تنه وسلوال وژل شوي، خو د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ګډو ته پکې کومه مرګ ژوبله نه ده وختي.
بلې لورې ته پاکستان ویلي هندي ځواکونو نن دریمه ورځ هم د لاین آف کنټرول نه سرغړونه کړې ده. په عین حال کې امریکا په دواړو هیوادونو غږ کړی چې کړکیچ د ختمولو لپاره دې کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي اسلام آباد دا او نوې ډیلی دي د اندېښنو د کمولو لپاره له خبرو اترو څخه کار واخلي. نور تفصیلات تاسو ته په دغه لنډ شانتي راپور کې اورنګزیب وړاندې کوي.
د امریکې خارجه محکمې ویان دی ویلي دي چې لاین آف کنټرول باندې راپېښ شوې پېښو په حق لبه سنه وایي. البته د پاکستان او هند نه غوښتنه کوي چې په دې معامله د برداشت نه کار واخلي. د امریکې خارجه دفتر ویانده وایي په کشمیر د امریکې پوزیشن نه دی بدل شوی او امریکا هند او پاکستان سره په رابطو کې ده، خو غواړي دواړه هیوادونو ترمنځ د کشیده حالت دی ټیک شي. دوی زیاته کړه دواړه اړخونو لخوا د کشیدګۍ کمولو حمایت کوي او پاکستان او هند سره امریکا نږدې اړیکې لري او غواړي حالات ښه شي او کشیده حالاتو ټیکولو دپاره د خبرو اترو مسلسل عمل هم ضروري دی. پاکستان او هند ترمنځ یو ځل بیا نن کشمیر بیلونکي لاین آف کنټرول باندې د ډزو تبادله شوې ده او پاکستان پوز وینا ده چې هندي پوز نن بمبر سیکټر کې ډزې کړې دي چې پاکستان یې ځواب ورکړی دی. نن درېم ورځ ده چې په پوله دوڼ اړخونو پوزونو لخوا د ډزو تبادله روانه ده او د کشیده حالاتو له وجې په پولو موجود کلي خالي کړی شوي دي. پاکستان او هند ترمنځ دا صورتحال دا وخت نه روان دی. سره زر وړاندې هند واک لاندې کشمیر کې په یو پوځي کیمپ ترخګر برید کې 19 پوځیان وژل شوي وو او هند د پیښې تور پاکستان کې موجود یو کلدم تنظیم جیش محمد باندې لګولی وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د پاکستان سر ستر عدالت د کوټې څنګه کوټه کې د سیول روختون د خنړی پیخې په خپل د اورونی قضیه پیل کړې ده. د بلوچستان چیف سیکریټری پولیس جنرال او د روختیا محکمې عدالت ته تحقیقاتي راپور وړاندې کړو. په دې کې او په واضح ټکو لیکلي شوې دي چې د سیول روختون واکمن میډیکل سپرنټندنت په دې کار کې هیڅ شان ملګرتیا نه ده کړې.
د پاکستان قومي اسمبلی نن د هندولګه کيو سره د جبري ودونو یا په زور سره د واده کولو د مخنیوي لپاره یو نوی قانون منزور کړی. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د ورستۍ راپورونو لمخې د پاکستان په سند صوبه کې د هندولګه کيو سره تعلق لرونکو جنو سره جبران ودونه کیږي او بیا یې په ناخوښۍ سره د اسلام دین ته اړوي. په دې اړه لنډ راپور له الیاس خان څخه اوري.
د پاکستان پیپلز پارټۍ ازرا افضل پیچیو او ډاکټر نفیسا شاه د دې قرارداد ملاتړ وکړو او ویل چې پاکستان کې د کشمیر فرقو سره تعلق لرونکي دا رقم مسلو سره مخ دي او د دوی غبرګون لری کېدل ډیر ضروری دي. دوی وی چې دا قرارداد پاس کېدو سره به د پاکستان په نړیواله کچه خپ پیغام لاړ شي. په پاکستان کې په زبردستۍ سره مذهب بدلولو او د کشمیر فرقو زنانو سره ودونه کولو پیښې اکثر لمخې ته راځي او په خصوصي توګه سن ایالت کې چرته چې په کشمیر کې د هندو مذهب سره تعلق لرونکي د صدونه اوسېږي د مسلې سره مخ دي. د ایشین هیومن رائټس کمیشن د راپور تر مخه هر کال په پاکستان کې د کشمیر فرقو تقریبا 1000 جنکو سره په زور باندې ودونه وشي او وروسته دوی په مذهب بدلولو باندې مجبور کړي شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر اندېښنه څرګنده کړې چې د سوریې په شمالي ښار الیپو کې د یاغیانو پر ضد روانو عملیاتو کې به ملکي وګړو ته سخت زیان ورسیږي. زید راد الحسین وویل د داسې غټو جګړو په ترڅ کې د ملکي وګړو د ژغورنې په برخه کې باید مهم ګامونه پورته شي. د وړاندې وویل چې په دغه جګړه کې د جنگي جرمونو، د بشریت پر ضد جرمونو او حتی د قتل عام ویره موجوده ده، نو ځکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په یوې مسودې باندې کار وکړي.
بلې لورې ته د سوریې په ادلیب ښار کې د دوشنبې په ورځ په یو هوایي برید کې د سوریې اسلامي ډلې یو مهم مشر وژل شوی دی، کوم چې سخ کال د القاعده ډلې نه جلا شوی و. دغه ډله چې د جبهت النصره په نوم یې پیژندل کیږي د سوریې په ځینو سیمو کې فعالیتونه ترسره کوي.
په ترکیه کې تر 2000 د زیاتو پولیسو دندې د جولای د میاشتې په کودتا کې د امریکایي میشتې ترکی مخالف فیح الله گولین سره د ممکنه اړیکو په تور ځنډول شوې دي. ترکی چارواکو د ویلامی په خبرولو سره ویلي دي چې په دغه شمیره کې 2500 د پولیسو مشان هم شامل دي. د 2000 او 800 پولیسو په وړاندې دغه اقدام یو ورځ وروسته له هغه وشو کله چې تیر ورځ د ترکی حکومت د دریو نورو میاشتو لپاره د بیړنۍ حالت د اوګریدو اعلان وکړ. په ترکیه کې بیړنۍ حالت وروسته له هغه اعلان شو کله چې د روان کال د جولای په 15مه نیټه د حکومت پر ضد یو ناکامه کودتا وشوه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو اردوونکو تاسو د امریکا غټي وی ته وګیاست او سم د خبرونه لومړی راپور. د افغانستان شمالي ولایت کندوز خار یو شمیر سیمي وسبلو طالبانو نیولې وی او خارتن نه وتی وو، خو افغان امنیتي چارواکي وایي د تیر ورځې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسبلو طالبانو ترمنځ په خار کې سخت جګړه شوې ده. د چارواکو په وینا د کندوز ولایت مقام امنی قومندانۍ او یو شمیر نورې مهمې سیمي د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي او د خار هغه مرکزی سیمي چې طالبانو نیولې وی د تیر ورځې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په کې چاڼیز عملیات پیل شوې دي. بشپړ حال حقمل روان خبري.
د افغانستان په شمال کې د پولیسو د زون کمانډان شیر عزیز کماوال له ډیوی سره په خبرو کې وایي تیر ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بغي شرکت خکرینیم د لومړی او دوهمې حوزې سیمې وسلوالو طالبانو نیولې، خو نیول شوې سیمې بیرته د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې راغلې دي. کماوال زیاته کړه اوس مهال په کندوز ښار کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو چڼیز عملیات دوام لري. بلخوا د کندوز ښار د دویم امنیتي حوزې په سیمه کې د موټرو یو مستری فضل عمر وایي د ښار په څلور لارې کې او یو شمیر نورو سیمو کې اوس هم وسلوال طالبان شتون لري. خو د ملي دفاع وزارت بیان مرستیال رادمنیش له ډیوې سره په خبرو کې د ولسي خلکو دغه اندېښنې ناسمې ګڼي او وایي چې د کندوز ښار په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. په کندوز ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په رامنځته شویو نښتو کې د دواړو لورو ته اوښتو تلفاتو کره شمېر نه ده معلوم، خو په کندوز کې روغتیایي چارواکي وایي تر دې د مدریش پیته تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو ادا کړې وه چې د هلمند ولایت نوې ولسوالۍ نیولې ده، خو افغان امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو ادا ناسمه ګڼلې. خو دا یې منلې چې د نوې ولسوالۍ امنیا کمانډان له دریو پولیسو سره له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د یو بل ریپورت له مخې وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت په خنشین ولسوالۍ ډله ییز بریدونه کړي او تر سختې جګړې وروسته یې یاد ولسوالۍ نیولې ده. د هلمند ولی ویانو مرزواک له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي ولسوالۍ له مرکز څخه افغان امنیتي سرتیرو تکتیکي شاتګ کړی او له ولسوالۍ وتلی دي. د نوموړي په وینا خنشین ولسوالۍ څخه وتلي افغان سرتیرو سره یو ځای تزدمي سرتیری یو ځای شوي او ډیر ژر به یاد ولسوالۍ د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
قدرمنو اوریدونکو د ډیوه رادیو خبری خپرونه دوام لري او تاسو د خوندوس په حق له راپور د حکمل روان څخه واوریدلو او اوس هم یو بل راپور ولور تاسو پام راګرځو چې د افغانستان د خوندوس ولایت په حق لدی زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ د واحد فقیری سره چې یو د افغان چارو کارپوه دی په هغه سره خبرې کړي دي چې دغه بریدونه ولې ترسره کیږي او هغه هم په قندوز ولایت باندې دوی ولې دومره توان لري وسلوال یا مخالفه ډله چې دوی توانیږي چې سوسو وارې په دوی په قندوز باندې لوی عملیات او بریدونه ترسره کوي په دې حق له دغه یو مرکه چې عبدالواحد فقیری سره زموږ همکار کړی ده تاسو ته وړاندې کوو
تاسو پوهیږئ چې دغه څو ورځې د افغانستان لپاره ډېر زیات اهمیت لري او زما په نظر چې طالبان د دغه حملو څخه دوه اهداف لري چې دوه اهداف لري یو دا چې هغه د سولې موافقت لیک چې د ګلبدین حکمتیار سره څو ورځې د مخه لاسلیک سو غواړي چې هغه به اعتبار کړي او په هغه رشخند وي ځکه کندوز د ګلبدین حکمتیار کور دی او غالب پیدا شوی دی او په دې شکل سره طالبان شي چې حتی کندوز چې د ګلبدین حکمتیار کور هم دی هغه هم کورس محفوظ نه دی او موږ کولای شو چې وینم سو دا یو هدف او بل هدف زما په نظر دا دی چې طالبان غواړي د برسلز دغه وسنۍ نننۍ مجلس چې روان دی غواړي چې دغه هم رشخند او بې اعتباره کړي و دنیا او امریکایان دا وښيي چې که څه هم تاسو کولای شئ چې په خارج کې به بین المللي کنفرانسونه تشکیلوي مګر موږ په افغانستان کې دننه کولای شو چې هم کندوز د څو ثانیو یا څو ساعتو لپاره ونیسو هم هلمند باندې حملې وکړو او هم په نورو سیمو لکه اورزګان په دې ځای کې خپلې حملې جاري وساتو یعنی دغه دوه هدف زما په نظر د دې په اوسني حمله کې ډېر مهم
او لکه څنګه چې تاسو ولې دغه دوه هدفونه او بيخي هم دغه دواړو پیښو سره سره رانز دي سوي دي خو تر دغه وړاندې هم په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې لکه د اورزګان خبره کوو کو هم طالبان خپل فعالیتونه درلود او چې چیرې وغوړي دی خپل عملیات کوي آیا د افغانستان ملي اردو په استعداد باندې خود څه پښتنې نه راپورته کوي
ولی نه ولې دا طالبان هدف څنګه دی دنیا ته دا وښلي چې دا اردو دا پوه چې تاسو جوړ کړی دی او د کال څلور بلیون ډالر په مصرفوي دا د دې وطن د امنیت توان نه لري او دا اردو یو ملي اردو نه ده دا اساس باندې د طالبان هدف هم دا دی چې خلکو ته جهانيان ته دا وښوي چې امریکایان څنګه ناکام دي او حکومت څنګه ناکام دي او خلک چې دې کښنه ولې دا هغه ناکام ده او دا ټول پروژه ناکام ده یعنی طالبان او اسیا د خپل هغه وچ دا ناکامي وښوي او د دولت ټول د دولت موسساتو ناکامي په دې کې راغونډه کی
نو په داسې حال کې حکومت له څه اقدامات کول پکار دي فکری صاحب
حکومت تاسو پیژئ چې ویشلې دی حکومت ډېر ضعیف دی حکومت یو پالیسي نه لري حکومت خپل ځان کې په جنگ اخته دی حکومت لکه لوټي ځدی او کلام پر اخلي دغه یو حکومت دی چې نه کوم ستراتیژي لري نه کوم پلان لري نه کوم بل یو ماموریت لري چې تراوځي چې زما پیژم او زما عقیده ده حکومت کوم ستراتیژي کوم پلان لري
ډېر مننه واحد فقیری صاحب له ډیو ریډیو سره د کندوز او په نور اړوند موضوعګانو باندې خبرو کول لپاره
ډیر مننه تاسو څخه
له تاسو څخه هم
تاکل شوی ده په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د نړیوالو مرستندوی هیوادونو غونډه پرانیستل شي تمه ده د غونډې ګډونوال به له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو د مرستو ژمنه وکړي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ د ازادي راډیو له خبریال احمد شیبر سره چې دا مهال په بروکسل کې د مرکه کړي او ریدو تمره بولو
د بروکسل غونډه لکه څنګه چې چارواکي وایي د افغانستان لپاره ډیره زیاته مهمه ده له 2000 لومړي کال را پدې خو دا یو لسم ورته غونډه ده خو د دې غونډې اهمیت په دې کې ده چې د افغانستان د سولې او ثبات پر مسلې هم په دې غونډه کې خبرې کیږي
او کدار ته وایي چې هم لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په سولې او ثبات او حالت په امنیت باندې به هم خبرې کیږي څنګه خبرې به وي او څه امکانات تاسو ویني
د څه چې تاکل شوی ده چې سبا چې کومه غونډه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د اروپای ټولنې مشر ډونالد توسک پرانیزي، په هغه غونډه کې د افغانستان د ثبات په اړه خبرې کوي او د ثبات اصول او په ورته وخت کې د افغانستان سره د مرستو په اړه کې، او لکه څنګه چې له افغان چارواکو سره ما خبرې کړې دي تر دې دمه هغه وایي چې د غمرستي او ثبات او اصول هم یو ډول سره په دې غونډه کې سره تړل شوی دي، ځکه چې بهرنیان غواړي په افغانستان کې څنګه ثبات راشي تر څو د عامه لمخې له افغانانو سره مرستي وکړي.
او د افغانستان هلی څه دي له دې کانفرنس څخه؟
د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان تم لري چې په دې نړیوال کانفرنس کې به نږدې 4 میلیارډ ډالر مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې آیا نړیوال به همدومره مرستې وکړي او که نه، ځکه چې نړیوالو دوه شرطونه وړاندې کړي دي د افغانستان له خاطره، یو د اداري فساد په برخه کې مبارزه ده او بل د حکومت دننه د اصلاحاتو راوستل دي.
او احمد شبیر صاحب خرنې پښتنې هم دغه د پداسې حال کې چې په کندوز کې او په هلمند کې ځینې سیمې طالبانو په خپل ولکه کې اخیستي او جګړه شروع ده، ګمان کوي چې هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او استعداد باندې خو به خبرې په دې کانفرنس کې نه کیږي؟
د نوټول جنو چارواکو سره چې ما تر اوسه پورې خبرې کړې دي هغه دا وایي چې د امنیت مسله د وارسا په غونډه کې چې د ناتو د مشرانو غونډه وه تقریبا 2 میاشتې مخته، په هغه کې ژمنې وشوې او د امریکا متحده ایالاتو هم له افغانستان سره ژمنه وکړه او نورو د ناتو نورو غړو هم تر 2000 کال پورې. نو اوس د امنیت په برخه کې د نویو ژمنو خبره په دې کانفرنس کې مطرح نه ده.
ډیره مننه احمد شبر صاحب او کور مودان له ډیو ریډیو سره د خبرو کولو لپاره.
مننه له تاسو. مننه.
گرانو خدرمنو و بریدونکو، د واشنگتن دی سی د سټوډیوز نه د ډیو راډیو خبری خبرونه دوام لري او ستاسو په هم راګرځو وی وس یو بل موضوع ولوري ته چې تاسو مو په خبرونو کې هم وړاندې ویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا نن یو مهمه غونډه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ملي تګلارې په عملي کولو ټینګار کړی دی، خو څېړونکي د حکومت په داوو باندې شک لري. په دې هکله یو راپور چې رابیه پیر د اسلام آباد څخه را لېږلې تاسو ته وړاندې کوو.
د هندوستان سره د اوړي برید او د کشمیر په معامله خرابېدونکو اړیکو په اړه حکومت سیاسي او سفارتي رابطو شروع کېدو سره سره د هرې ورځې په بنیاد د حکومتي سیاسي او عسکري مشرانو سره غونډې کوي. تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډه وسوه او نن هم دوی غونډې د فوج د مشر جنرال راحیل شریف په شمول نورو عسکري مشرانو د صوبو اعلی وزیرانو او وفاقي وزیرانو سره د نېشنل اکشن پلان جاج اخستو او بیا د کمی سلامتی د کمیټې غونډه وسوه. په لومړۍ غونډه کې پر نېشنل اکشن پلان باندې د عمل ترامت او د دې په لاره کې وړاندې د ستونزو جاج واخیستل سو. په دې موقعه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د ترهګرۍ په ضد جنگ روان دی او د تندرو په ضد عملیات د کمی سلامتی اهم برخه ده. غونډې ته د کمی سلامتی سلاکار لیفټیننټ جنرال ریټایرډ ناصر جنجوا بریفینګ ورکړو او وروسته یو اعلامیه هم جاری کړې سو. چتر مخه پر دې خبره اتفاق سوی دی چې د نېشنل اکشن پلان د کامیابی لپاره کمی صوبایي او عسکري رابطو ته ضرورت دی. دا هم ویل سوی دی چې صوبې دې د نېشنل اکشن پلان هغه برخو باندې کار وکړي چې تر اوسه ورسته پاتې دي. په غونډه کې د کمی سلامتی سلاکار پر دې خبرې زور راوړی دی چې د نېشنل اکشن پلان لپاره د صوبو کار ډیر اهم دی. په غونډه کې استخباراتي معلومات راغونډولو د دې جاج اخستو او د استعمال مؤثره طریقې په جوړولو هم اتفاق وسو او وویل سو چې کریمینل جسټس سیستم به هم موثره جوړ کړی سي. د دې نه علاوه د ذریعو تر مخه په پنجاب کې د کلادم تنظیمونو پر موجودګۍ هم اندېښنې څرګندې کړې سوې او دغه تراګرو فنډینګ د مخنیوي په تګلارې غور وسو. ذریعه دا هم وایي چې عسکري مشرانو لاړخه زور راوړل سو چې په پنجاب صوبه کې په بدل نوم کار کوونکي د تراګرو تنظیمونو په ضد سخت عملیات وکړې سي او صوبې د نېشنل اکشن پلان پر ټولو ټکو په سختي سره عمل وکړي. دا هم ویل سوي دي چې په دې اړه به صوبې هر اونۍ رپورټ وفاق ته لیږي. د نېشنل اکشن پلان د جایزې د غونډې وروسته د کمی سلامتی د کمیټې غونډه هم د وزیر اعظم په مشرۍ کې وسوه چې پکې د فوج مشر جنرال راحیل شریف په شمول د هوایی او بحري ځواکونو مشرانو ډي جی ایم اوس د څلورو صوبو اعلی وزیرانو ګډون وکړو. غونډې ته د بهرنو چارو سکتر په سفارتي کچه کېدونکي هڅو او د فوج له اړخه پر لاین آف کنټرول د حالاتو په اړه بریفینګ ورکړی سو. غونډې ته وویل سو چې فوج د هر قسمه مقابلې او حالاتو مقابلې او د هیواد په هره کچه حفاظت لپاره تیار دی. د حکومت له اړخه د دغه غونډو په اړه مشر جنرلس شوکت پراچا وایي
خطرات ہیں بنیادی طور پر بارڈرز پر اور وہ جو سپلیمنٹ ہوتے ہیں بارڈر کے خطرات اندرونی دہشت گردی کی وجہ سے انتہا پسندی کی وجہ سے ایکسٹریمزم کی وجہ سے.
نیشنل ایکشن پلان دا کورنی او قومی سلامتی کمیٹی غونڈا د بهرنی ستونزو او په دې اړه کېدونکي د تراګري چارج اخیستو لپاره سوې ده. ولې چې په اوسني حالاتو کې کورنۍ او بهرنی امنیت د یو بل څخه نسي جدا کېدی. دوی زیاتوي چې په اوسني حالاتو کې عسکري او سیاسي مشران پر یو ځای ناسته پاکستان ته د وړاندې خطرو د مخنیوي چارج اخیستو لپاره ډیر زیات ضروري دی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان لومړی وزیر یا وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د بحث کولو لپاره په اسلام آباد کې یوه غونډه جوړه شوې. څېړونکي وایي د پاکستان ملي تګلاره په عملي کېدو کې ناکامه پاتې شوې او د پاکستان حکومت په دعوو نیوکې کوي. د ډیوی خبریال پیر ولایت شاه نور حال درکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری کړل شوی اعلامیې تر مخه نننۍ غونډې تر وزیر اعظم د قومي سلامتیا سلاکار د نېشنل اکشن پلان باندې روان عمل درآمد په حق له بریفینګ ورکړی دی. غونډې ته ویل شوی چې د ملي تګلارې د کامیابۍ لپاره ضروري ده چې په حکومتي کچ ټول ملک او په خصوصي توګه صوبایي حکومتونه په دې معامله کې خپل کردار په چټکتیا سره ولوبوي. مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې غونډه کې حکومتي چارواکو یو ځل بیا دا دعوه تکرار کړې ده چې د ملي تګلارې د لاندې کاروایو له کبله ملک د شدت پسندۍ په واقعیاتو کې پلوې کچ کمې راغلی دی. خو د دفاعي چارو څېړنکار ډاکټر حسن عسکري د حکومت لخوا د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې ترسره شوې کاروایو دعوو ته د شک په نظر ګوري او وایي
گرفتار ہوئی ہیں تو گرفتار کہاں ہوئے ہیں، کتنوں پہ مقدمہ چلا، کتنوں کی ضمانت ہوئی، کتنے اب جیل میں ہیں. اگر یہ تفصیل وہ دے دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی.
دی وای چې حکومت ته خوای چې د ملک په کومو برخو کې ادا کاروایه کړی دی او بل ادا چې دا د هم په ډاګه کړی چې د انتها پسندې په تورنی ولې شوی زرګونو تنانې د ملک په کومو جیلونو کې ساتلې دي او د دوی خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایی شوې ده. رپورټونه زیاتوي چې غونډې تر هغه مخنیوي مرکزی ادارې لخوا ویلې شوی چې د فور شیډول یا د سارنې لیستونو کې د 8000 شکمن د تنانو نمونه شامل دي، خو په دې کې صرف د 2000 تنانو بینک اکاونټونه تړلې شوي دي. د سنه چې په ډاګه کیږي چې د حکومت په نظر کې انتهایی شکمنه د 6000 نه زیات تنان اوس هم د حکومت د مټو نخلاص ګرځي. د ملکی امنیت او ملي تګلارې په اړه دا غونډه په یو داسې محل شوې ده چې د هند د واک لاندې کشمیر کې په یو فوزي مرکز دهشتګرد حملې وروسته د پاکستان او د هند تعلقات د سخت تناو ښکار دي. هند د دغې حملې ذمهوار د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي مذهبي تندرو ډله جیش محمد بلی او د پښتون کام پرسته عوامي نشتل پاټۍ ویان زید خان وایي چې حکومت د ملي تګلارې د لاندې کلدم ګرځول شوې ډلو مخه نیولو کې په مکمله توګه ناکامه شوې دي.
کم نیشنل ایکشن پلان جوړ شو او چیرې د دهشتګردۍ خلاف چې کم وتونه زموږ په دې ملک دن دی دا غي مونږه محاسبه کوو، نو هغه زموږ خلک په توګه ونه شو. دنیا ته مونږ دا باور ورنه کړی شو، دا مونږ حقیقت وته ښکار نه کړی شو چې زموږ چې کم دهشتګرد دلته په ملک کې دغه، نو هغه مونږه
کسه هم د سیاسي او عسکري قیادت غونډه کې د ملي تګلارې د حتمی کامیابۍ لپاره د صوبو کردار مهمه او کلیدي ګرځولې شوې دي او په وروستو کې د فوز ویان جنرال عاصم سلیم باجو هم پنجاب کې رینجر سره عملیاتو لپاره خصوصي قانوني اختیارات ورکولو باندې ټینګار کړیو. د دفاعي چارو بل یو ماهر بریګیډیر ریټایرډ غزنفر تور لګوي چې مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خپلو سیاسي ګټو لپاره مذهبي تندرو ډلو کاروایو باندې سترګې پٹی کڑی دی.
لیڈرشپ کی انا سے زیادہ ضروری نہیں ہے، تو جب کمٹمنٹ ہی نہیں ہے، سیریسنیس بھی نہیں ہے، اور جب سیریسنیس ہے کہ اپنی ذات پروجیکٹ کیا جائے، جب سیریسنیس ہے کہ اپنے پاور رول کو سٹرانگ کیا جائے.
دی الزام لگوی چې پنجاب حکومت قصدن اغه ډلې نه پناه کوي کومې ډلې چې د ملک په نورو برخو کې کاروایی کوي او بیا په پنجاب ایالت کې پناه اخلي. سرګند دی وی چې پنجاب حکومت لا تر اوسه پورې رینجرز ته اغه اختیارات نه دی ورکړي کوم اختیارات چې د فوج دغه ماتحت ادارې ته په سند ایالت کې د جرایم پیشو ترهګرو خلاف کاروایی لپاره حاصل دي. د ترهګرۍ واقعاتو کې وجلې شوي تنانو شمیره کوونکي یو ویبپاڼې تر مخه تیرو پنځو کالو کې د پاکستان قبایلي علاقو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شپږ نیم زره تنان وجلی شوي دي او د دې ویبپاڼې رپورټ زیاتوي چې په دغه موده کې پنجاب ایالت کې د ترهګرۍ پیښو کې د وجلې شوي تنانو شمیره صرف 1500 ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو عزتمنو اوریدونکو د ڈیوا راجو خبری خپرونه دوام لري او ستاسو قربانی یو ز منزا شهید
او ز مجاهد جواد
یو ځل بیا ستاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان چارواکي وایي کندوز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا نن په یوه مهمه غونډه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ملي تګلارې په عملي کولو ټینګار کړی، خو څېړونکي د حکومت په اداو شک کوي. څېړونکي حسن عسکری وایي
گرفتار ہوئی ہیں تو گرفتار کہاں ہوئے ہیں کتنوں
چھ حکومت او خی چھ د ملک پکمو برخو کی ادا کاروائی کڑی دی نی ولے شوی زرگونو تنان د ملک پکمو جیلونو کی ساتلی دی او د دوی خلاف تر اوسه پوری س قانونی کاروائی شوی دا.
په پاکستان کی پختون ملت پال گوند یا عوامی نیشنل پارٹی نن په ټول هیواد کی د چین نه پاکستان ته د پنجاب لاري د اقتصادي شاهرا یا لوی لاري غزولو پر ضد احتجاجونه پیل کړي. لمړی غونډه نن په سوابي کې شوی.
زخپل بچی غواړم چې داسې د غیرت او د عزت جون کې کې څنګه چې د دنیا نور په مونږ ته دی هغه اله ممکنه ده چې مال زما دی زما دی چې زما څه کیږي چې هغه مهربان کړي مال
سرټی کې تاسو واوریدل وزغواک شي د مهمو خبرونو لنډیز ده.
افغان امنیتي ځواکونه په دې توانیدل چې د افغانستان د شمالي ولایت کندوز د ښار زیاتره برخې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري امریکا غږ ته وویل چې دا مهال د ښار په څنډو کې د مخالفینو د پاتېشونو سره په جګړه بوختي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل له مخالفینو څخه د کندوز د ښار په پاکولو کې له هیڅ ډول مقاومت سره نه دي مخ شوي. دا هم وویل چې په دغې جګړه کې لږ تر لږه 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي.
اخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي یا نیپ په اړه د بحث غونډه اسلام آباد کې ترسره شوې ده چې پکې په دغه تګلارې د عملي کېدو لپاره د صوبایي او مرکزي حکومتونو ترمنځ د مرستې په اړتیا ټینګار شوی دی.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د چارواکو په وینا په اچین ولسوالۍ کې ترسره شوي ځمکنیو او هوایي بریدونو کې د توندلارې ډلې داعش شپږ 50 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو برخو کې د داعش وسلوال د تیر کال راهیسې فعال دي او د حکومتي ځواکونو پر ضد بریدونه ترسره کوي. د افغان خبري ادارې په ژواک تر مخه د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشرقي وال ویلي چې دغه عملیات د ملي او بین المللي ځواکونو لخوا په ګډه ترسره شوي دي. د هغه په وینا په دغو عملیاتو کې د داعش شپږ 50 تنه وسلوال وژل شوي. هغه زیاته کړې چې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختي.
پاکستان ویلی هندی ځواکونو نن دریم ورځ هم د لاین آف کنټرول نه سرغړونه کړې ده. په عین حال کې امریکا په دواړو هیوادونو غږ کړی چې کړکیچ د ختمولو لپاره دې د کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي اسلام آباد او نوې ډلې دې د اندېښنو د کمولو لپاره له خبرو اترو څخه کار واخلي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو بشر اندېښنه څرګنده کړې چې د سوریې په شمالي ښار الیپو کې د یاغیانو پر ضد روانو عملیاتو کې به ملکي وګړو ته سخت زیان ورسیږي. زید راد الحسین وویل چې د داسې غټو جګړو په ترڅ کې د ملکي وګړو د ژغورنې په برخه کې باید مهم ګامونه واخیستل شي.
بلې لوري ته د پاکستان ستر عدالت د کوټې څانګې کوټه کې د سیبل روغتون د خونړۍ پیښې په هکله په خپله د اورونې قضیه پیل کړې ده. د بلوچستان چیف سیکرټري پولیس جنرال او د روغتیا محکمې عدالت ته تحقیقاتي راپور وړاندې کړی دی.
په ترکیه کې تر 1200 د زیاتو پولیسو دندې د جولای د میاشتې په کوټه تاکید امریکایي میشتي ترکی مخالف فتح الله ګولین سره د ممکنه اړیکو په تور ځنډول شوې دي. ترکی چارواکو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دغه شمېره کې 2500 د پولیسو مشران هم شامل دي. د 2200 پولیسو په وړاندې دغه اقدام یوه ورځ وروسته له هغې وشو کله چې تېره ورځ د ترکیې حکومت د دریو نورو میاشتو لپاره د بیړنۍ حالت د اوږدېدو اعلان وکړ. په ترکیه کې بیړنۍ حالت وروسته له هغې اعلان شو کله چې د روان کال د جولای په 15 نیټه د حکومت پر ضد یوه ناکامه کودتا وشوه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمنو ویدونکو، تاسو د دیو راډیو خبری خبرونه ته غوږیس او د خبرونو لنډیز مو هم واوریدو. د خبرونه په دې ځای کې واښ وې دی مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په کډ سره واورو چې نن په مطبوعاتو کې کومه موضوع برسیره راغلې ده او ستاسو لپاره یې کومه موضوع خوخه کړی ده.
په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د فار راپور ته تحریک ISIS چې دایش هم ورته وایي او د دولت اسلامیه په نوم هم یادیږي، د مشرق وسطا د سیمې نه بهر نه یوازې په اسلامي ملکونو کې ولې په غربي دنیا کې هم د خپلې جهادي فلسفې د خورولو او ځان له د ظلمو جنگیالو برتیکولو عمل ډیر تند کړی دی. د امریکې مشهور اخبار واشنگټن ټایمز په خپله یو تازه ګڼه کې د دولت اسلامیه په شمول اسلامي توندلارو لا د ماتې ورکولو په لارو چارو یو تفصیلي تجزیاتي او ادارتي رپورټ خور کړی دی. د رپورٹ سرخط تے ISIS یا دولت اسلامیہ اول په مشرق وسطا کې او اوس دلته. واشنگټن ټایمز د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دی چې اسلامی توندلارو لا نه صرف په میدان جنگ کې د ماتې ورکولو د پاره کوټلی حکمتي عملی تیارول پکار دی، ولی غربي ملکونو او خصوصا امریکا کې هم د دوی د مخې نیو د پاره چټک اقدامات پکار دی، ځکه چې دوی د امریکې دننه ډیر جوړ ننوتی او خوار شوی دی. د دا قسمه حکمتي عملی تیارولو شروع لازمه ده چې د دې حقیقت د منلو نه اوکړی شي چې عالمی اسلامی جهادي تحریک په امریکا کې خپلو حملو له زور ورکړی دی. واشنگټن ټایمز لیکي چې په 1 سپتمبر فورټ هوډ چوڼی کې، بیا ورپسې په باسټن کې، دې پسې په سان برناډینو کې، اورلینډو کې او نیو جرسی، نیویارک او مینیپولیس کې شوي خونړی حملې د دې حقیقت مثالونه دي. واشنگټن ټایمز نور لیکي چې د سخت دریز خلکو د چقولو د پاره د حکمت عملی تیارولو په وخت لازمه ده چې په امریکا کې د اسلامي توندلارو تنظیمونو د موجودګۍ حقیقت تسلیم کړی شي. کومو چې په امریکا کې د اسلامي اخوت یا د اخوان المسلمین د تصور په بنیاد خپل سرګرمۍ په کامیابۍ سره جاری ساتلې دي. په امریکا کې موجود اسلامی تحریک سره په زرګونو تنظیمونه تړلې شوې دي. په دوی کې د مسلمانانو، طالب علمانو، د انجمن، د مسلم سټوډنټ اسوسییشن، د امریکې په لویو لویو یونیورسټو کې 900 څانګې خوري دي. دې تنظیمونو له ایران، سعودي عرب، قطر او نور ډیر ملکونه په خلاص مټ چندی او رقمونه رالیږي. د اسلامي قوت د تنظیمونو جهادي کسان د امریکې د حکومت ډیر دننه ننوتی دي. اگر که دا عمل 50 کال وړاندې شروع شوی دی، خو د اوباما په دور کې ډیره ګړندۍ ترقی کړې ده. واشنگټن ټایمز اخبار د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې امریکا کې اسلامي توندلارو لا د ماتې ورکولو په غرض تیارونکي حکمتي عملی باید چې دشمن ته د مخامخ کېدو په بنیاد جوړ کړی شي. په دې لړ کې د ټولو نه وړاندې اسلامي اخوت یا اخوان المسلمین تنظیم ترهګر تنظیم اعلان کول پکار دي، او د کال 2008 په هولی لینڈ فاونډیشن ختم کړی شوی مقدمه بیا شروع کول پکار دي. د دې مقدمې په لومړي پړاو د اسلامي تعلقاتو د کونسل په نوم په جوړ کیر نومي او د اسلامیک سوسایټي آف نارت امریکا په نوم جوړ اسنا نومي تنظیمونو باندې هم دا مقدمه جوړول لازمه ده. مقامی پولیس ته د خپلو علاقو کې د جماعتونو او د اسلامي مرکزونو د سارنې حکم ورکړی شي. رپورټ زیاتوي چې امریکا کې د مسلمانانو په 80% جماعتونو کې د لمسون او د پارونې تعلیمات ورکول کیږي. په دې سبب دا د بیخي بند کړی شي او د دغو جماعتونو امامان دي یا خو خپلو خپلو ملکونو ته واپس واستولی شي او یا دې په امریکا کې دننه مقدمه جوړ کړی شي.
ډیوا ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
نو خدرمنو اوریدونکو، وس یو بل راپور ولوري تاسو تاسو پام را ګرځو، بلکې زموږ سره د محل د ډیو راډیو خبريال حمید الله یو راپور دی چې غواړو تاسو ته وړاندې کو، او هغه هم د سی پیک په حق لدی کوم چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لوی لارې پروژه دوام لري. د هغه په حق له نېشنل اسمبلی کې هم د خیبر پښتونخوا حکومتي او حزب اختلاف ګوندونو احتجاجونه کړی دي چې دوی ته د دوی صوبې حقونه پکې نه دی ورکول شوی. دغه راپور تاسو ته وړاندې کوو.
د سی پی ایک په پروژو کې د پښتون میشتو سیمو د محرومۍ او د کاریډور د پنجاب لارې ته د اړولو په اړه د تمامو ګوندونو غړو ډېر تود بحثونه وکړل. د ایوان د معمول ایجنډا د ځنډېدو وروسته غړو یوازې په سی پی ایک خپلې اندېښنې څرګندې کړې. د جماعت اسلامي عنایت الله وویل د چین او پاکستان حکومت د دې پروژو لیکلې تفصیل ورکړي، او وی ویل د پښتنو په سی پی ایک کې د خپل حق غوښتنې ته د نړیوالو سازشونو نوم نه ورکول کیږي، او نه داسې کولو سره دوی خاموشه کېدای شي. اسمبلی سپیکر اسد کیسر اویل د چین سفیر پختونخوا حکومت ته ویلي چې نوې لاره یا د پختون میشتو سیمو نه تیریدونکي سړک د سی پیک او راهداري برخه نه ده، او دی وایي دوی به اوس د وفاق پاکستان او چین نه لیکلي ضمانتونه غواړي. د جمعیت علماء اسلام پسل رحمان ڈلی مفتی سید جنان اویل پختنو تراگرے په خلاف جنگ کی وینه ورکړه، او د اغه سلورتا پسی پیک کې د محرومه سره ملاویږي. خود صوبائی حکومت هم پخپل حق نه غوښتلو تورن کړو. د کامی وطن پارٹی په بهدار اویل
یادی سوبیر سره یو قصدر مدر امن روان دی، دا معلومیږي چې دا پښتانه دا پنجاب او مرکزی حکومت ته دیوال سره د کور وړ، نو کومه پر دې مال مرکز یا پنجاب مونږ ته رونه نه وای، مونږ پښتنو ته رونه نه وای چې په دې خبره کې د هوش د کاروالي مرکز په کار کې هم ته رونه وای، او زموږ حق وای، او زموږ حقوق تسلیم او کله تسلیم وای.
د پاکستان پیپلز ګوند پارلیماني لیډر محمد علي شاه هم په بحث کې برخه واغستا، او وی ویل
دا زمونږ د دې د شوبې د ابو په خبره نن په 46 بلین ډالرز کې دا زر ډیر افسوس سره خبره کوم چې صرف 3 بلین ډالرز په دې زمونږ په کې لګي، او هغه هم لا په پایپ لاین کې دي.
د اسمبلی غونډه د سبا پورې اوزنډول شو او هم په دې مسله به بحث د شروع پورس هم دوامدار ساتلی شي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوند یا عوامي نېشنل پارټۍ نن په ټول هیواد کې د چین نه پاکستان ته د پنجاب له لارې د اقتصادي شاهراه یا لوی لارې غځولو پر ضد احتجاجونه پیل کړي دي. لومړنۍ غونډه نن په سوابۍ کې شوې چې د ډیوي خبریال ریاض حسین ترې راپور چمتو کړی.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا سوابۍ ضلع کې هم د چین پاکستان د اقتصادي راهداري د نن د مغربي لارې یا روټ د غیر موجودګۍ په ضد سخت احتجاجونه مخې ته راغلي دي. دغه احتجاجي غونډه د قام پرست ګوند عوامي نېشنل پارټۍ له طرفه رابلل شوې وه. د خیبر پښتونخوا د اولسي تحریک صوبایي مشرانو هم په دې غونډه کې ګډون وکړو. په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشرانو نه علاوه په ګڼ تعداد کې د نوي کل نمائندگان هم راغلي وو. په دې موقع د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر حیدر خان هوتی دغه اقتصادی کوریډور ته د پنجاب او چین کوریډور نوم ورکړو او وی ویل چې پختون قام دغه کوریډور منلو ته تیار نه دی.
زه د صوبې د صدر پیسیت نه بلکې د باچا خان بابا د یو ادنا کارکون پیسیت د یو پختون پیسیت د خپل مشر په موجودګۍ کې د ټول صوبې یواز زمنګن یواز دی چې مونږه پاکستان چاینا کوریډور منو خو پنجاب چاینا کوریډور نه منو.
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت ډیو ریډیو سره د خبرو په محل دا خبره سرګنده کړې وه چې د چین حکومت له طرفه هغوی ته دا ویل شوی دي چې یوازینی د اقتصادي لارې نوم مشرقي کوریډور دی او د هغوی سره په معاهده کې د مغربي روټ هیڅ ذکر نشته. په دې غونډه کې موجود د ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وویل چې اوس د مغربي کوریډور د منلو لپاره د یو لوی پاسون ضرورت دی.
کوریډور کې ستایزم نشته، نه د سړک شته دی، نه د ریلوی شته دی، نه د بجلی شته دی، نه د بجلی زمشت دی، نه د گیشت دی، نه د کارخانه شته دی، هیڅ نشته. د گلگت بلتستان هم نشته. زمونږ چې کوم هزارت علاقه راځي هغه هم نشته، یعنی چې په کوم سړک تیریږي او د بلوچستان د گوادر نه علاوه نشته. دا خو مونږ بار بار ویلی وو او دا اوس دوی اومنل، خو خبره په دې جلسو یوازې نه ختم. دا ډیر لوی کامی پاسون به اوس غواړي. خدا شکر دی چې کم از کم په ټولو سیاسي لیډرانو کې اسفندیار ولی خان نن دا اومنل چې ما سره چې کوم وعده شوی دا نه پوره شوی.
غونډې ته د خطاب په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان اویل چې مرکزی حکومت د هغوی سره د مغربي لارې د جوړولو وعده کړې وي، نو بیا ولی وزیر اعظم میا نواز شریف خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پاکستان برخه نه غني. دوی په دې خبره زور ورکړو چې داسې سرګندېږي چې پاکستان صرف د پنجاب صوبې برخه ده. دوی په وزیر اعظم باندې غږ وکړو چې دا خبره دې په ډاګه کړي چې د پنجاب صوبې نه علاوه د نوري صوبې خلک د هغوی غلامان دي. دوی وویل چې پاکستان چین اقتصادي لارې د پسمانده علاقو د پاره په وجود کې راغلي ده او کچري دغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان باندې تیر نه نو دې سره باراتلون کې نسل اقتصادي بربادي سره مخ شي او کچري مونږه خلکو ته د هغوی دغه مقدمه ونه غټله نو راتلون کې نسل به مونږه چره هم ماپ نکړي.
نن دا یو خبره بالکل په ډاګه کو پنجاب پاکستان دی او پاکستان پنجاب. مونږ کار دا وایو چې مونږ دلته پینځو هو هر مور خپل حق پر دې حق نه هوا او که په تو یې سو را کوي. اره ولی خان خبره به ته الو پر ځای نه را کوي. لاس تا وو گریوان شلو خپل حق دی. تا د بچی د خپل دن وړې، تا د بچی د جامې د تند جامې خبره، تا د خورې د ترقې خبره. زه خپل بچی غواړم چې داسې د غیرت او د جنتیر کی سنگ چلے دنیا نو قومونی تے رہی اگا اللہ ممکن اگا چھ مال زما دل سے پردی سے نگوا زما دل سے چھ زما سے کی گی چاہ گا میرا بارو کی چھ زمان درہ کن کی نسلو نو مستقبل زمان در دے جنگ پکٹا دے کہ دا جنگ مونگو گٹو نو کہ خیر اخبر راہ کن کی نسلو نبا آباد کو پگیڑا بے مارو کو او کو خدمک 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 تا جنگ بیل نو دا یو خبر می یاد لره را روان نسلو نن ما بخیونه تا
یاد دی وی چی د پاکستان چین اقتصادي روټ باندې د وړاندې نه په هزارا او گلگت بلتستان کې لاس پورې کړی شوی دی چې پکې د خیبر پښتونخوا حکومت اقتصادي لارې ته د ځمکې انتقالونه هم کړی دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د پاکستان د قبایلی سیمو یا فاټا سیاسي اتحاد د مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی پر ضد د مظاهرو غږ کړی. دواړو مشرانو په فاټا کې د اصلاحاتو په برخه کې غوښتنه کړې وه. دوی ویلي وو چې په فاټا کې د اصلاحاتو په برخه کې باید ټول پوښتنه یا ریفرنډم ترسره شي. په دې اړه د ډیوی خبریال ارشد مومن دا راپور چمتو کړی.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د اکتوبر په ومه نیټه د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د اتحادیه مشر نصر مومن وای دغه مظاهره د مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی د حق غوښتنې پر ضد را جوړه کړي، ګنې چې پاټا کې اصلاحات راوستو وړاندې د هلته ریفرندم وشي. نصر مومن په وینا د وزیر اعظم لخوا جوړې کمیټې د ټولو قبایلی سیمو دورې کړي او د ځی خلکو رایه معلومه کړې ده. د زیاتره خلکو غوښتنه ده چې ګنې پاټا د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي، خو د دغه دوه ګوندونو غوښتنه د عام ولس د خواهشاتو پر ضد ده.
دا صرف محض نهره ده، دا صرف یو پرشر شوی دا یو غیر متوجه خو دې چې هیڅ هیره نشته، هیڅ خطر نشته. دا چې د پاکستاني څه شي صرف او صرف د دې سیاسي خطر دی، د سیاسي کمزوري راځي. مولانا صاحب اوس لس پنځم د سیتونه اخلي، بیا به دومره سیتونه نه شي اخیستی، بیا به صبح کې اهمیت نه. نو دا یو ښه سیاست نه دی، دا د مدبرانه صلاحیت نه دی. او دغسې محمود خان ویلي چې دلته نور غوښتونه د نشستان وروسته غټه پارټي صبح کې راشي، نو دغه هغه خپلې خطرې دي. نو دی
د پاټا سیاسي اتحاد غړو په وینا دې مظاهره کې به ورسره د قبایلي سیمو وکیلان او د زده کوونکو تنظیمونه هم برخه اخلي، او په عام ولس یې هم غږ کړي چې په دغه احتجاج کې ورسره په ګڼ شمېر کې شرکت وکړي. د پاټا وکیلانو تنظیم مشر رحیم شاه پریدی وایي د وړاندې نه په اصلاحاتو اسمبلی کې بحث روان دی، او په داسې حال د ریفرندم مطالبه کول د اصلاحاتو مخه نیولو برابر دي. او که مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی په خپله غوښتنه ټینګ پاتې شو، نو دوی به بیا د ملګری ملتونو د سار لاندې د ریفرندم غوښتنه کوي، ځکه چې قبایلي علاقو کې موجوده حالاتو کې آزاد ریفرندم کول ناممکن دي.
او کدی هم خبره شوه د ریفرندم خبره کوي، نو هغه بیا موږ د سي مطالبه کوم چې بیا د متحده په نگرانی کې وشي، نو بیا به دې ته پته ولګي چې ریفرندم څه ته وي. نو هغه بالکل غیر جانبدار وي، هغه کې دندلی نه کیږي، هغه کې اثر رسوخ نه استعمالیږي، هغه بالکل د خلکو درای مطابق وي. اوس دې چې کوم ریفرندم غواړي لکه چې څنګه په 1947 کې شوی، یا ضیاء الحق کړی یا مشرف کړی، دې خو زمونږ د اکثریتي فیصله په اکثریت کې بدلول غواړي. موږ دغه تکتن نه یو تیار.
د پاکستان پارلمان کې اکثریت ګوندونه د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا کې شاملېدو په حق کې دي، خو جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غوښتنه ده چې د پاټا شاملېدو یا نه شاملېدو ځان له صوبې یا کونسل فیصله دی د ریفرندم د لارې وشي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
دا واشنگتن ډی سی دا تاسو د ریوا رادیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر منو اوریدونکو، یو بل راپور ولور تاسو پام را ګرځو چې خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډې ته د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو خلکو څخه په کلکه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان ټاکنو لپاره دی د رایه چوونکو نوملړ کې ځان رجستر کړي. په دې حقله یو راپور چې ابراهیم شنواری را لېږلې دی تاسو ته وړاندې کوو.
په قامی ووټر لیست کې د خپل نمونو شاملولو او د ووټ اهمیت په حق له د جمهوریت پریس کلب د نظارت لاندې نن د خیبر ایجنسی د ټاکنو کمیشن چارواکو، سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو د غړي و غونډه وشو. د غونډې ته د خپل وینا په محل ایجنسی الیکشن کمیشنر پرویز اقبال اوویل چې په عام ولس کې د ووټ په حق له شعور را بیدارولو په اړه د هغوی ادارې کمیټې جوړې کړې او دغه پروژه لا دوام لري.
په دې حواله باندې موږ یو کمیټي جوړ کړې وه چې په هغه کې د الیکشن کمیشن ته دا چیرمین یې ورکړو، ایجنسی الیکشن کمیشنر چیرمین وو، اډمنسټریشن نه کسان اخیستي وو، ایجوکیشن ډپارټمنټ نه موږ اخیستي، سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ، لوکل ګورمنټ نه، هیلت، میډیا، زموږ سره په دې کې سټیک هولډر دي، این جی اوز دي، پولیټیکل پارټیز دي انکلوډنګ ریلیجیس پارټیز، مینارټی، یوت، ویمن خو دلته اویلیبل نه وو، لہذا هغه نوم په کوم وانه چلی شو. نو دا مرحله د الیکشن کمیشن لا سٹارټ ده.
پرویز اقبال زیاته کړه چې د نادرا له اړخه د دوی ادارې له ورکړی شو شمیرو له مخه د کال 2013 عمومي ټاکنو نه پس 1,03,300 نارینه او ښځینه نوي شناختي کارډونه جوړ کړي، کومه کې چې د 10 اګست نه تر دغې مهاله د 1,09,800 کسانو د نوي ووټرانو په حیث تصدیق شوی او د نوو ووټرانو د نوملیکنې عمل به د 2013 عمومي ټاکنو تر حتمي شیډول اعلانېدو دوام ولري. په دغه غونډه کې که څه هم د واړه سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو له د ګډون بلنه ورکړی شوې وه، خو غیر د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د باقي پاتې سیاسي ګوندونو ګډون د نشت برابر وو او دغسې د دغه سیاسي ګوندونو مشرانو د دغې مهم انتخابي عمل په هکله د هغوی غیر سنجیده عمل هم په ډاګه شو. راغلي سیاسي مشران په دې خو ګیلمن وو چې ولې د ټاکنو کمیشن د ووټونو اندراج او تصدیق په عمل کې دوی په وخت خبر نه کړه، خو په دوی کې هیچا سره هم دا ځواب نه و چې ولې هغوی په خپله د دغې عمل نه ځان نه خبره ساتلی. البته دغلته موجود د پاکستان تحریک انصاف یو کارکوونکي امیر خان ژمنه څرګنده کړه چې د دغې نه پس به هغوی په عام ولس کې د ووټ د اهمیت په هکله یو کمپاین شروع کړي.
ان شاء الله خپل ملګرو راغونډو مونږ یو اجلاس سره کو خپل واغو خپل ورکر له ټاسک ورکو چې کور په کور او کلی په کلی او کوڅه په کوڅه باندې مونږ ان شاء الله بنرې ما ویزا کو او ځای په ځای باندې کیمپونه ملګرو او کور په کور څو او د علاقې د خدمت او د پاره او د ووټ د اندراج د پاره د خلکو کې غهی په هغه مهمه ما چې ان شاء الله د ووټ او چې کوم دی د مونږ ځای چې چا کوم ځای ته چاته نږدې وي هغه ځای هغه واغله ورکو د سہولت ورکو چې هغه خپل ووټ په خپل علاقې کې واچوي په مور روان الیکشن کې.
یاد دی وی چې په دغه غونډه کې د ګډون د پاره ځای کامی مشرانو ته هم بلنه ورکړی شو وه، خو په هغوی کې هیڅ یو مشر هم جمرود پریس کلب ته رانغلو او د غونډې نه پس چې په جمرود تحصیل کې د کوکې خیلی یو مشر ملک اخسران ډیوه راډیو د دغه موضوع په حق له پوښتل نو هغه وویل
د مونږ بالکل دا ډیوټي دا ذمہ واری ده باسیات یو مشر زه پخپل چې تا اوس ما سره خبرې وکړې نو ان شاء الله زه په کلی کې داسې د مونږ کله نه کله غونډې جرګې کیږي په اجرو کې نو زه په هغه غونډه کې دا خبره وکم او بلکې زه خو یایم چې اوس نه وې زه چې څوک وینم دا خبره وکوم چې تاسو لاړ شو الیکشن کمیشنر لا او آل تخپل د ووټ اندراج ډیر ضروری دی وکړو، داسې نه چې بل ورځ بیا الیکشن او بیا منډې وهو ووټم نه وي درج نو دا بیا ښه خبره نه.
په دغه غونډه کې دا هم فیصله وشوه چې د ووټ اندراج په هکله شعور را بیدارولو په اړه به حکومتي سکولونو کې د سهار اسمبلی په مهال محاصلین خبرولی شي او دغسې د جمعې په مونځ او نورو عوامي اجتماعګانو او جرګو کې به هم عام ولس د ووټ د اندراج په هکله هڅولی شي. خو دا چې د سیمې خزینه ووټران به په دغه عمل کې څنګه شامل کړی شي د دغې په هکله هیچا هم هیڅ کوم وړاندیز ورنه کړو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یوې داریا چې د امریکای حکومت نظر څرګندوي.
علی سید محمد مصطفی البرکی نومي او تند القاعده د پاره د برتیانو کولو خلکو له د تربيت ورکول او ترهګرو له د وسلو رسولو په سر مفرور دی. ګومان کیږي چې البرکی د القاعده د مشرانو د سیف العادل او د ایمن الزواهری نږدې ملګری دی. د بمونو او د کیمیایي وسلو جوړولو ماهر دی. د په افغانستان کې د القاعده په تربیتی کیمپ کې یو استاد په حیثیت کار کړی دی. د کال 2000 په دسمبر کې د پاکستان د سورلو د یو هوایي جاز تختولو ناکامه کوشش کړی دی. د مصر اوسیدونکی دی، عمر یې 30 کاله دی او د حسن عمر زیزو او د عبدالعزیز المصری په نومونو هم یادیږي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د البرکی د در درک په بابله ورکیدونکو معلوماتو باندې د 5 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی شوی دی. امریکا د هر قسم معلوماتو د تحقیقاتو کولو او د مخبرانو د خفیه ساتلو ضمانت ورکوي. که ضرورت پیښ شو نو امریکا مخبران بل خوا هم منتقل کولی شي. که چاته د دې کس باره کې سه علم وینو نږدې امریکایي سفارتخانی یا کونسل خانی ته خبر ورکي یا دې د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د rfj@state.gov په ایمیل اطلاع ورکي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20223 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwaradio.com
یعنی www.voadwaradio.com.